په افغانستان کې د مازدیګر 4 بجې سوې. السلام علیکم. د دې یو ساعت خپرونې په راپورونو کې راځي چې د ولسي جرګې رئیس له انتخاباتي کمیسیونونو غواړي چې د انتخاباتو د پایلو د شفافیت لپاره پر هغه څه عمل وکړي چې توافق ورباندې سوی دی. نن د شنبه ده، د لړم یا عقرب 10 اکتوبر 9:00 اجمل اند خپرونه په خبرونو پیلوي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي په کابل کې په نننی ځان وژونکي برید کې د دوی دوه کارکوونکي وژل شوي او 9 نور ټپیان دي. ډنمارک وایي د افغانستان د حکومت او خلکو سره د حرفوي زده کړو په ګډون په بیلابیلو برخو کې مرستې کوي. او د اندونیزیا د ملکی هوایي چلند چارواکي وایي د لاین ایر هوایي شرکت یوه مسافر وړونکې الوتکه د 109 سپرلیو سره لویدلې ده. بشپړ خبرونه واورئ. په سر کې هم د افغانستان پاړه، د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي په کابل کې په نننی ځان وژونکي برید کې دوی دوه کارکوونکي وژل شوي او 9 نور ټپیان دي. د دې کمیسیون مرستیال ویان زبیح الله سادات ازادي رډیو ته ویل بریدګر پلی روانو چې له کمیسیون سره نږدې یې ځان ته چاودنه ورکړه.
هغه معلومات چې موږ سره د شریک شوي دي، دوه کسان په دغه پیښه کې شهیدان شوي دي او 9 تنه ټپیان دي.
تر دې مخکې د کابل امنیه قمندانۍ چارواکو ویلي وي ځان وژونکي بریدګر مخکې له دې چې د ملکي مامورینو پر یو موټر برید وکړي له منځه وړل شوی. د پولیسو سرچینو همدارنګ ویلي وو چې په پیښه کې یو پولیس وژل شوی او 2 نور پولیس ټپیان دي. دوی همدارنګ د 3 ملکیانو د ټپي کېدو ویلي وو. اخواله کونړ څخه په ورکړل شو ریپورتونو کې ویل شوی چې په اسد آباد کې نن ماسپخینې وي 14 نه ملکیان ټپیان کړي. 14 یو بجه او 15 دقیقې په یو دکان کې شوې. د کونړ امنیه قمندان جنرال حق نواز حقیار نن د ازادي رادیو ته د پیښې په ځای کې وویل چې تر اوسه معلومه نه ده چې پیښه د 14 دونکو توکو یا هم د کومبل عمل په وجه رامنځته شوې، خو 9 ملکي وګړي ټپیان کړي دي. ډنمارک وایي د افغانستان د حکومت او خلکو سره د حرفوي زده کړو په ګډون په ټولو برخو کې همکارۍ ته ژمن دي. د ډنمارک د بهرنیو چارو وزیر انډریس ساموئلسن چې کابل ته تللی وو د خبرینند افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره په یو لیدنه کې کړی ده. له ارګ څخه یې خبر شوی خبر پاڼه وایي چې په دې لیدنه کې دواړو لورو د سولې، اصلاحاتو، فساد سره د مبارزې، د ولسي جرګې د ټاکنو، پوهنې او حرفوي زده کړو په اړه بحث او خبرې وکړي. په خبر پاڼه کې ویل شوی چې ولسمشر غنی د ډنمارک د بهرنیو چارو وزیر ته وویل افغانستان لیواله دی چې د تعلیمي نصاب او حرفوي زده کړو د خوالي په برخه کې د ډنمارک له تجربو ګټه واخلي. د افغانستان د اقتصاد وزارت وایي حکومت د هغه لوی اقتصادي پروژو ملاتړ کوي چې په سیمه ییزه سطح لوی پروژې وي او د سیمې د اتصال سبب کیږي. د اقتصاد وزارت ویان سهراب بهمن په دې اړه نن ازادي رادیو ته وویل دوی وایي ټولې هغه پروژې چې په سیمه کې عملي کیږي او په کې لوی اقتصادي ګټې نغښتې وي د افغانستان حکومت ورته هر کله وایي او ملاتړ کوي. نوموړی دا څرګندونې وروسته لاغې کوي چې په اسلام آباد کې د چین سفیر په وروستیو کې ویلي وو په نږدې راتلونکي کې به افغانستان د چین په سترې سیمه ییزې اقتصادي پروژې سیپک کې شامل شي. د افغانستان د حکومت اجرائی رئیس عبدالله د مخابراتو په نړیوال کانفرنس کې د ګډون لپاره متحده عربی اماراتو ته تللی. د اجرائی ریاست د ویان مرستیال فریدون خوزون ازادي رډیو ته وویل چې نوموړی به په دې کانفرنس کې د نړیوالې ټکنالوژۍ او همدارنګ د مخابراتو او انټرنیټ په برخه کې د افغانستان په بریاو او لاسته راوړنو ګډونوالو ته معلومات ورکړي. د انډونیزیا د ملکی هوایي چلن چارواکي وایي د لاین ایر هوایي شرکت یو مسافر وړونکې الوتکه چې اټکل کیږي 109 اسپرلۍ په کیوي د کورنۍ الوتنې پر مهال د سوماترا په ټاپوګانو کې په جاوا سمندرګي کې لویدلې ده. تر اوسه پورې دا روښانه نه ده چې دا الوتکې د لویدو د پیښه کې څوک ژوندي پاتې وي. د عملی په شمول په الوتکه کې د سپرلیو د شمیر په اړه په رپورټونو کې جلا جلا شمیرې راغلي. ځینو رپورټونو ویلي 138 کسان په الوتکه کې سپاره وو، خو ځینو نورو بیا دا الوتکې د سپرلیو شمیر د عملی په ګډون 109 کسان خودلې. د انډونیزیا د ژغورنې او لټون د ملي ادارې ویان یوسف لطیف په یو پیغام کې تایید کړی ده چې الوتکه لویدلې. د لاین ایر هوایي شرکت ویلي د الوتکه له پلازمېنې جاکرتا څخه پنکال پیننګ ښار ته الوتلې وه. د ګرجستان د ولسمشۍ انتخابات دوهم پړاو ته ووتل. د انتخاباتو په لومړي پړاو کې په فرانسې کې زیږیدلې د بهرنیو چارو پخوانی وزیر سالومي زورابیشویلی ډېرې رایې ګټلې وي. د بهرنیو چارو دا پخوانی وزیر نه ده توانېدلې چې دومره رایې وګټي چې په لومړي پړاو کې پر خپل رقیب برلاسی شي. د ګرجستان د انتخاباتو مرکزي کمیسیون نن سهار وختي وویل په سلو کې د 99 مرکزونو د رایو د نتایجو پر بنسټ سالومي زورابیشویلی په سلو کې 38.6 رایې ګټلې، په داسې حال کې چې رقیب ګریګول په سلو کې 10.8 رایې ګټلې دي. د ګرجستان د وسنیو ولسمشریو انتخاباتو په دې پړاو کې چې هیڅ کاندید په سلو کې 50 رایې نه دي پوره کړي، د دې هیواد د پارلمان مشر ویلي دي چې دویم پړاو انتخابات به ترسره کیږي. او د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل خپل ګوند ایسوي ډیموکراټیک اتحاد ته ویلي چمتو ده چې د ګوند مشرتابه انتخاباتو ته بیا نه کاندیدیږي، خو غواړي چې د صدر اعظم په توګه پاتې شي. په دې اړه د جرمني خبري اژانس د دوشنبه په ورځ په یو رپورت کې د ایسوي ډیموکراټیک اتحاد د ګوند سرچینو په حواله وویل چې د جرمني په دوه ایالتونو کې د دې ګوند د رایو له کمیدو وروسته دا ګوند غواړي چې په راتلونکي ډسمبر میاشت کې د خپل نوي مشرتابه د ټاکلو لپاره رایګیری وکړي.
د ولسی جرګې رئیس له انتخاباتي کمیسیون غواړي چې د انتخاباتو د پایلو د شفافیت پر سر په خپل کې لنجا ختمه کړي.
مطابق با آنچه که توافق صورت گرفته به خاطر شفافیت انتخابات عمل بکنه که نتایج برای مردم افغانستان قابل قبول باشه.
د دین اندرویو په اړه له یو حقوق پوه سره غږیدلیو. د اقتصاد وزارت و افغان حکومت د هرې هغې پروژې ملاتړ کوي چې د سیمې د لویو پروژو بحث پکې مطرح وي. په استرالیا کې په یوه نړیوال اقتصادي کنفرانس کې په افغانستان کې د کانونو سکتور ته د پانګونې راجلبولو هڅه کیږي.
مشخص هدف په دې کانفرانس کې د افغانستان د صنعتي استخراجي سکتور کې چې کوم فرصتونه دي او د بهرنۍ مستقیم پانګې اچونې لپاره چې کوم سهولتونه دي د هغې وړاندې کول دي.
په بهرنۍ موضوعاتو کې په ګرجستان کې د جمهوري ریاست د انتخاباتو په اړه معلومات درکوو. یو کلی زر ژغونه ډرامه په همدې خپرونې کې د نورو مطالبو تر څنګ اورېدلی سئ. د ولسی جرګې رئیس له انتخاباتي کمیسیونونو غواړي چې د انتخاباتو د پایلو د شفافیت لپاره پر هغه څه عمل وکړي چې توافق ورباندې سوی دی. عبدالرؤف ابراهیمي دا خبره نن د جرګې په عمومي غونډه کې وکړه. رحمت الله افغان له کابل.
د افغانستان د ولسی جرګې رئیس وایي چې خلکو له دې عمله د ولسی جرګې په انتخاباتو کې پراخ ګډون وکړ چې په انتخاباتو کې له بایومیټریک سیستم نه کار اخیستلو باندې هوکړه وسوه. عبدالرؤف ابراهیمی د دوشنبه په ورځ د جرګې په آزاد بحث کې له انتخاباتي کمیسیونونو وغوښتل چې د انتخاباتو د پایلو د شفافیت لپاره دی په هغه څه عمل وکړي چې هوکړه پرې سوې ده.
امیدوارم کې کمیسیون مستقلی
انتخاب هغه وایي هیله لرم چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون او د شکایتو کمیسیون پل اجرات له قانون سره سم او له هر هغه څه سره چې د انتخاباتو د شفافیت په اړه ورباندې توافق سوی عمل وکړي چې د انتخاباتو پایلې خلکو ته د منلو وړ وي. دا په داسې حال کې ده چې د ولسی جرګې د میزان د 28مې او 29مې او دغه شان د عقرب د 15مې نیټې په انتخاباتو کې د بایومیټریک سیستم په اړه زیات شکایتونه موجود وو. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویلي چې په ځینو انتخاباتي مرکزونو کې بایومیټریک سیستم سم کار نه دی کړی، په ځینو مرکزونو کې په لوی لاس خراب شوی چې د هغو مرکزونو پاک رایې به هم وشمیرل سي. خو د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ویلي چې له بایومیټریک سیستم پرته رایې ورته د قبول وړ نه دي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا وای د رایو د شمیر په سر د دواړو کمیسیونونو تقابل به د ولسی جرګې د انتخاباتو د پایلو په اعلان ناوړه اغیز وکړي او دا چاره به د جمهوري ریاست د انتخاباتو محل ویش هم اغیزمند کړي. د دغه بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشید ازادي راډیو ته وویل دواړه کمیسیونونه باید په خپلو کې کینی او دغه ستونزې ته د حل منطقي لار ولټوي.
واندو سره څنګه په تحقیق باندې د خزانه پر حل لار پیدا کی. هر کمیسیون په خپل چوکاټ کې باید د مسایل حل لار پیدا کړي او کار وکړي. نه دا چې دی فقط د مطبوعات طریقه یا بل په دې تورنوي چې سوسی او سبایونه سي دا د حل لار نه ده او زړه زړه باید سره پوښتنه کړي اضافه د سیاسيونو لپاره باید د فرصت مساعد نه کړي چې وګړي نه سره نوبلي کوي.
ښاغلی رشید وای ک انتخاباتي کمیسیونونه وخت شرایط او حالات ته په کتو د غستونځ ته د حل معقوله لارونه لټوي. په انتخاباتو به د خلکو باور کمزوري او د ولسواکۍ دا پروسه به اغیزمنه سي.
اوردل چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویلي په ځینو مرکزونو کې چې بایومیټریک سیستم نه دی کارول سوی په کرایې د قبول وړ دی خو د شکایتونو کمیسیون دغه پریکړه نه مني. د ولسي جرګې رئیس له انتخاباتي کمیسیونونو غوښتنه وکړه چې دغه لانجه حل کړي. ځینې حقوق پوهان وایي چې د خلکو مشروع رایې که د بایومیټریک سیستم د لارې کارول سوي وي که د عادي سیستم د لارې باید باطل اعلان نه سي. اجمل تورمان د کابل پوهنتون له استاد ودیر سپید څخه د مرکې په پیل کې پوښتنه کړې چې د رایې باطلولو موضوع له حقوقي اړخه څنګه ارزوي؟
او زه فکر کوم چې کمیسیون د انتخاباتو شکایات انتخاباتي دا سوا کوي ولې چې خلک حاضر شوي نه وي چې بایومیټریک ټیسټ کینی بیا صحیح د رایې مشمېري. اما دا چې کمیسیون خپله وظیفه سمه په وخت نه اجرا کړي، ماشین د بایومیټریک نه رسېدلی او خلک رسېدلي د هغې مجبوریت نه باید بې بایومیټریک رایه ورکړي، البته بیا هم تذکره کې به شکر نښته وي، نو د هغو رایې باطل اعلانول دا حق د اتباعو د پښو کولو لاندې دي و چې اتباع ملامت نه دي. کمیسیون پکې خپله نارسي کړې ده یا نه دی رسېدلی، نو هغه باطل اعلانول د دغسې رایو چې هغه خلک پکې معلومات نه وي دا غلطه خبر ده، هغې باطلې دي را حساب
شي. په دغسې یو حالت کې چې دوه کمیسیونونه په تقابل واقع شوي، په دغه مسله کې څه کول پکار دي چې موضوع د حل قانوني لاره یې څه ده؟
دوی باید کې پیدا شي، دوی باید سره کښېني سم خبر ملاقات د لرنه د خپل موضوع انو فاصله کې نه دا چې یو بوکې ځکه په یو موده کې چې زه صحیح وایم ابل وایي زه درست وایم او پکې خلک تاواني کېږي دا غلطه خبر ده.
بله استاد، که وضعیت هم داسې دوام وکړي نه اندرې د کمیسیونونو ترمنځ او نور هم د دې وضعیت نه استفاده وکړي، آیا فکر نه کوئ د راتلونکو انتخاباتو باندې چې د ولسمشرۍ انتخابات را روان دي د خلکو باور به د انتخابات په وړاندې زیانمن شي؟
همداسه د زیاتمن کېږي او د دې دپاره بیا لازمه ده چې رئیس جمهور سرې محکمې ته وظیفه ورکړي چې دا شخړه د دوی د قضایي حقوقي عدالت په نظر کښې نیولو سره هغوی فیصله کړي، ولې چې کمیسیون د شکایاتو حتما باید سرې محکمې له ځان سره غړي ولري او که نه یې درلودلي دا مشکلات لري بیا موضوع باید د دوی د مشکلاتو د دواړو کمیسیونو ترمنځ قضا باید فیصله کړي، سره محکمه یې فیصله کړي.
د کابل پوهنتون استاد پوهند ودیر صافی وو.
ستاسو ژغ د ازادۍ پر څپو.
محمد الله دغه د کمیسیون چې کومې خبرې کوي دا ټولې باطلې دي، ځکه دوی دغه خپل سیستمونه چې و دا فعال نه وو، ډېرو لرو لرو منطقو نه خلک راغلي وو، مرته ولاړو، ډېر زحمت و تکلیف تیر کړو، متاسفانه چې دوی سیستم فعال نه شو. خو فعال نه شو، خلکو رایه باید باطلې نه شي.
زمانم شمس الهدای د کونړ ولایت اوسیدونکی یم. نظر خو د انتخاباتو باره کې ډیر ښه دی، ځکه بایومیټریک شوی دی، هغه دا چې بایومیټریک نه شوي لکه د کمیسیون د خوانه ویل کېږي چې دا کینسل کېږي، یعنی ښه خبره دا ده چې باید کینسل نه شي، هغه باید د کمیسیون د خوانه وڅېړل شي. د ټول افغانستان انتخاباتو ځکه زیات خلک مشکلات هم لرل او بل بایومیټریک والا رسیدګي نه شو کولی چې هغه خلک کسان چې دي هغه خپله رایه استعمال کړي، نو په دغه خاطر باندې باید دا منل شي.
کومه پروسه چې د انتخاباتو تیره شوله پاسر کې او ډیره ښه پروسه وه، مګر بعضې نیمګړتیاوې د انتخاباتو کمیسیون درلودلې، لکه د بایومیټریک سیستم او نور سیستمونه چې وو. بعض ځای کې دوی وکولی شول چې په خپل وخت د بایومیټریک سیستم وکړي، کار یې ډېر کند او پس روان و، او زمونږ هیله دا ده چې په آینده کې دا کار لږ تیز شي. بعض خلکو چې بدون بایومیټریک نه رایه استعمال کړې، دا د کمیسیون وظیفه ده چې دوی هر ځای کې بایومیټریک ماشین حمایه کړی وای او فال کړی وای، چې نو د دې دوی مشکل ده، باید آینده کې داسې ونه شي او د هغه وکتل شي رایې او د رایې قانون د قانون مطابق رایې وشمېرل شي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د مسکو د غونډې په تړه وایي چې هیڅ یوه غونډه د افغانانو له رهبرۍ پرته نتیجې ته نسي رسېدلی. د دغه وزارت ویان ازادي راډیو ته وویل چې د مسکو د غونډې د څرنګوالي او د ترسره کېدو د نېټې په اړه خبرې روانې دي. واصل وصال راپور لري.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د مسکو د ناستې د څرنګوالي او د ترسره کېدو د نیټې په اړه د کابل او مسکو خبرې روانې دي. د دغه وزارت ویان صبغت احمدي د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو سره په خبرو کې له دغې ناستې د افغانستان د توقع په اړه ډېر جزئیات ورنکړل، خو زیاته کړه چې د سولې په اړه هیڅ یوه ناسته به د افغانانو له رهبرۍ پرته کومه نتیجه ورنکړي.
مسئله برگزاری نشست تا هنوز هم قابل بحث است.
دوی د مسکو د ناستې موضوع تر بحث لاندې ده او موږ د دغې ناستې د څرنګوالي او نیټې په اړه له روسي چارواکو سره په خبرو یو. په پریکړه نه ډول ویل شم چې هیڅ یوه ناسته هغه که په هر هیواد کې وي د افغانانو له رهبرۍ پرته کومه پایله نشي لرلی. ټاکل شوې وه دغه ناسته د افغان حکومت د استازو له ګډون پرته په وږې میاشت کې ترسره شوې وای، خو د افغان حکومت له مخالفت وروسته دغه ناسته ترسره نه شوه او نږدې یو میاشت وړاندې کابل او مسکو د هوکړې ته ورسېدل چې دغه ناسته په ګډه ترسره کوي، خو لا یې هم د ترسره کېدو کره نېټه نه ده معلومه. روسي چارواکو له دې وړاندې ویلي چې د افغانستان د سولې په اړه د مسکو ناسته به د روانې میلادي میاشتې په وروستیو کې په روسیه کې ترسره شي چې د افغانستان په ګډون د امریکا متحده ایالاتونو، طالبانو او یو شمېر نورو هیوادونو استازو ته په دغه ناسته کې د ګډون بلنه ورکړل شوې ده. که څه هم طالبانو په دغه ناسته کې د ګډون په اړه رسمي څه نه دي ویلي، خو د ځینو راپورونو له مخې د طالبانو یو پلاوی د مسکو په ناسته کې د ګډون لپاره روسیې ته په لار ده. د افغانستان د سولې علي شورا په دغه سنه وایي، خو له دې وړاندې د دې شورا مرستیال عزیز الله دین محمد ویلي چې د مسکو ناستې پایلو ته هیله مند دی. بلخوا د نړیوالو اړیکو یو شمېر افغان کارپوهان که څه هم د مسکو ناسته مهمه بولي، خو وایي چې د دغې ناستې د ترسره کېدو په برخه کې لا هم اختلافات په خپل ځای دي. له ډلې انتظار خادم په دغه ازادي راډیو ته داسې وویل:
بهتره خبر داده چې د مسکو کانفرنس د افغانستان د حکومت په رهبرۍ باندې او د دوی د نظارت لاندې جوړ شي. کانفرنس باید له سیاستونو خشن سیاستونو عاری وي. ټول غړي هیوادونه او ټول ګډونکوونکي باید تلاش وکړي چې په دغه کانفرنس کې د راتلونکي د سولې مذاکراتو لپاره یو عملي قدم واخلي، سوء تفاهم اطراف شي.
ښاغلی خادم په دې اند چې که د دغې ناستې په اړه پاک نیت موجود وي، نو سولې ته د رسیدو په لار کې به یو عملي ګام واخیستل شي. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
د حکومت اجرایه رئیس د مخابراتو په نړیوال کانفرنس کې د ګډون په هدف متحده عرب اماراتو ته تللی. د دغه ریاست مرستیال ویان ازادي راډیو ته ویل چې په دغه کانفرنس کې د هیواد لاسته راوړنې بیان او د دایمي پراختیا لپاره به د اصلاحاتو راوستلو ژمنې ترسره سي. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
د افغان حکومت اجرائیه رئیس د مخابراتو په نړیوال کانفرنس کې د ګډون په هدف عربي متحدو اماراتو ته تللی دی. د اجرائیه ریاست د ویان مرستیال فریدون خوزون د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل عبدالله به په دغه کانفرنس کې چې د متحدو عربي اماراتو په دوبی ښار کې جوړ شوی د افغانستان د دایمي پراختیا په برخه کې له نړیوالې ټولنې سره د ژمنو او دغه شان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ اړوند د خپل هیواد د پرمختګونو په اړه معلومات وړاندې کړي.
د هیواد اجرائیه رئیس نن په دوبی کې د مخابراتو د نړیوالې اتحادې په عمومي کانفرنس کې ګډون کوي. هغه به نن په افغانستان کې د شګو لاسته راوړنو او ننګونو په اړه چې موږ یې په ټکنالوژي په برخه کې لرو او انټرنیټ په برخه کې هغه به له نړیوالو سره شریکوي.
د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ دغه یو ورځنی کانفرنس چې د شاوخوا سلو هیوادونو استازو او لوړپوړو چارواکو پکې ګډون کړی په دوبی ښار کې جوړ شوی دی. د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ نړیوال کانفرنس په هرو څلورو کلونو کې د سیمې او نړۍ د هیوادونو د استازو په ګډون په یو هیواد کې جوړیږي او ګډونوال پکې په خپلو هیوادونو کې د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ د پراختیا او په دې لاره کې د ستونزو په اړه معلومات وړاندې کوي. خاغلی خوزون وای اجرائیه رئیس به دغه کانفرنس په ترڅ کې د هیواد د اقتصادي پراختیایي او د نوري فایبر د پروژو په اړه د سیمې او نړۍ له استازو سره خبرې وکړي او مرستې به یې جلب کړي. د افغانستان د مشرانو جرګې دوهم مرستیال آصف صدیقي په دې اړه چې دغه غونډه به د افغانستان لپاره څومره له لاسته راوړنو ډکه وي وایي د دغې ناستې نتایجو ته هیله مندي زیاته ده.
موږ دې ته توجه کوو چې سرمایهداران چې د عربي ملکونو چې هغوی په افغانستان کې په مخابراتي بخشو کې هغوی سرمایه ګذاري کړی د هغوی جلب توجه وکړي چې نورو هم په افغانستان کې هغوی سرمایه ګذاري وکړي او زمینه ورته مساعد شي او دې پسې هغوی لاپس تشویقي. د چالش په څنګ کې باید موږ زیات سرمایهدار او نړیوال دته وهڅوو چې په افغانستان کې موږ سره سرمایه ګذاري وکړي. موږ ځوانان هم دته مصروفیږي.
اوس افغانستان له ازبکستان، ترکمنستان، تاجکستان، پاکستان او ایران سره د نوري فایبر له لارې وصل دی. د اجرایی ریاست د بیان مرستیال وای اغلی عبدالله به د چین او ځینو نورو هیوادونو له استازیو وغواړي چې د نوري فایبر له لارې د سیمې د هیوادونو د نښلولو په برخه کې لازمې مرستې وکړي. خان محمد سین، آزادی راډیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له آزادی راډیو واوري.
د افغانستان د قانونو او پټرولیم وزارت وایي چې په استرالیا کې په یوه نړیوال اقتصادي کانفرنس کې چې نن پیل سو د افغانستان د قانونو سکتور ته د پانګونې راجلبولو هڅه کیږي. د دغه وزارت ویان قدیر مطفی د دوشنبه پر ورځ ازادي راډیو ته ویل چې د قانونو او پټرولیم سرپرست وزیر په دغه کانفرنس کې د ګډون لپاره هغه هیواد ته رسیدلی ده. اجمل تورمن له شغلی مطفی سره مرکه کړې او په سر کې د دغه کانفرنس په اړه ورڅخه معلومات غوښتي.
د قانون وزارت سرپرست وزیر اغلی نرگس نهان استرالیا ملبورن ښار ته تللې ده او هلته به په صنعي استخراجي سکتور کې یو ستر کانفرنس چې د نړۍ په سطح ستر کانفرنس دی په 9 اکتوبر یعنی نن شروع شوی دی او په دې کې به د 5000 نه زیات متخصصین هغه پالیسي جوړونکي او هغه تصمیم نیونکي چې په دې سکتور کې دي او هغه سرمایه ګزاران به ګډون کوي. زموږ مشخصه هدف په دې کانفرنس کې د افغانستان د صنعي استخراجي سکتور کې چې کوم فرصتونه دي او د بهرني مستقیم پانګه چونې لپاره چې کوم سهولتونه دي دغه وړاندې کول دي. موږ په دې رستوي کې یو مشخصه ستراتیژیکه تګلارې جوړ کړې چې په صنعتي استخراجي سکتور کې موږ په کومو برخو کې بهرنی مستقیم پانګه چونه جذبو. موافقتنامه هم امضا شوې ده د استرالیا هیواد سره چې هغه د تخنیکی برخو کې د همکارۍ موافقتنامه ده.
خو ښاغلی مطفی، دلته یو ځنې ستوند چې فکر کوم بهرنی پانګوال خای ورته زړه خنه کی په افغانستان کې روانه نامې ده، څه فکر کوي چې تر کومه به په دې برخه کې مثلا هغه بهرنی سوداګر یا بهرنی وادونه دته لیواله وي چې په افغانستان کې د قانونو د کندنې په سکتور کې پانګون ته زړه خکې؟
بدون شک چې امنیت ډېر یو ستر بحث ده، اما د امنیت برخه کې ځینې د صحیح تر چې موږ کله باسو کو د صحیح تر چې هغه امن کړي د افغانستان په شمال کې اکثر سیمو کې په جنوبي ولایتونو کې پاره سیمو کې چې مونږه منابع لري زیات سیمې دي چې په امن کې دي.
یعنی نو چې امنیت ستړي به د پزند ولې خغل مدفي په دومره وختونو کې مثلا پر د ملي وحدت حکومت کراونی سو مثلا د څلور کال تیریګ نګ دی 15 کال نو په دومره وخت کې مثلا ویل په دې برخه کې پنګاونه نشو څه خندونه په وړاندې موجود و.
یو تر ټولو مهمه خبره دا و چې تیرو کلونو کې یو تګلارا ستراتیژیک لیدلوری نه درلود متاسفانه، او په دې سکتور کې چې کوم پرمختګونه کېدل هغه د یو احصایي په بنیاد باندې نه و. مګر اوس مهال موږ تګلارا لرو، موږ مشخصه پالیسی درو دي بهرنی مستقیم پنګ چون لپاره او موږ مشخصا صحات لرو. مثلا ما تاسو ته یادونه وکړه چې د ستراتیژیک لیدلوري په اساس باندې موږ په ساختماني موادو کې په صنعتي منرالونو کې لکه تال، کرومایت، مرمرو کې همدغه سی موږ په ساختماني موادو کې همداسې په نفتو برخه کې غازو برخه کې همدغه سی موږ په ستراتیژیکو منرالونو کې لکه وسپنه کې سرو زرو کې مېسو کې په دې برخه کې موږ هغه مشخصات او صحیح مشخصه کړي او موږ هغه صحیح مطالعه کړي. مثلا موږ یو څه صحیح مطالعه کړي، مثلا کوم تالکو کې سرمایه گذاري جذبو موږ لپاره صحیح مشخصه دي چې موږ په کوم سیمه کې سرمایه گذاري جذبو یا کوم سیمه باید پر سرمایه گذاري کې راشي. چې ځینې سرمایه گذاران افغانستان ته راغلي لکه د مسایدک سرمایه گذاري، لکه د افغان تاجکو او دریا حوزو کې سرمایه گذاري و، لکه همدغه سی په نورو صنعتي منرالونو کې سرمایه گذاري و چې افغانستان ته راغله په مختلفو ولایتونو کې.
د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت ویان قدیر مطفی له ازادي راډیو سره په خبرو کې ومردل چې په استرالیا کې په یو نړیوال اقتصادي کانفرنس کې چې نن پیل شوی د افغانستان د قانون سکتور ته د پانګونې راجلبولو هڅه کیږي. د افغانستان د قانون او پټرولیم وزیر هم په دغه کانفرنس کې برخه لري. بل اقتصادي مسله ده چې د افغانستان د اقتصاد وزارت وایي افغان حکومت د هرې هغې پروژې ملاتړ کوي چې د سیمې د لویو پروژو پر سر بحث پکې مطرح وي. د دغه وزارت ویان دا خبره د چین د سفیر د څرګندونو په ځواب کې وکړه چې په اسلام آباد کې یو کانفرنس ته ویلي افغانستان به په نږدې راتلونکي کې د سیپک په پروژه کې شامل سي. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
د افغانستان د اقتصاد وزارت کس هم د سیپک په پروژه کې د افغانستان د ګډون په اړه څه نه وایي، خو ټینګار کوي چې افغان حکومت په سیمه کې د هر ستر اقتصادي پروژې ملاتړ کوي. د دغه وزارت ویان سهراب بهمن د دوشنبه په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې د چین او پاکستان ترمنځ د سیپک یا د یادو هیوادونو ترمنځ د هوایي دهلیز په اړه وویل، دغه پروژه یوازې د افغانستان لپاره نه بلکې په ټوله کې د سیمې د سترو اقتصادي همکاریو لپاره مهمه ده.
د
هر پروژه هایی که در منطقه شو شکل میگیره
دو ویل هر پروژه چې په سیمه کې رامنځته او یا د اقتصادي لوی ګټو لپاره مطرح کیږي افغانستان ورته لبیک وی او ملاتړ کوي. سچې د افغانستان په اړه مطرح او زمونږ په سترو سیمه ایزو پروژو کې شامل وي په ټوله کې هغه پروژې دي چې یو له بل سره اړیکې لري او هر یو یې کولی شي چې د سوداګرۍ ترانزیت او انرژۍ په برخو کې لازم مرسته وکړي. دا خبرې په داسې حال کې کیږي چې په دې وروستیو کې د پاکستان ځینې رسمي رسنیو د سیپک د اقتصادي پروژې په ستراتیژۍ کې د افغانستان او ایران د مشارکت په اړه راپورونه خپاره کړي دي. په راپور کې په اسلام آباد کې د چین د سفیر یانو چینګ په حواله ویل شوي چې افغانستان به په نږدې راتلونکي کې په دغه پروژه کې برخه واخلي. په راپور کې دا هم راغلی چې د سیپک د پروژې ګټه به نه یوازې اسلام آباد او چین بلکې د سیمې ټولو هیوادونو ته ورسیږي. د افغانستان د اقتصاد د وزارت د معلوماتو له مخې د سیپک پروژه یا د پاکستان او چین ترمنځ اقتصادي دهلیز هغه پروژه ده چې له چین نه پیلیږي او په مستقیمه توګه د پاکستان له خاورې د ګوادر تر بندره رسیږي. دغه وزارت وایي افغانستان له پاکستان سره څو ځایه ګډه پوله لري او د چمن، غلام خان او تورخم د بندرونو له لارې له دغه دهلی سره نښلیدلی او کولی شي چې له دغو لارو د چین بازارونو، ګوادر او د اوبو نورو نږدې بندرونو ته لاسرسی پیدا کړي. ومه غوښتل په دې اړه د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت نظر هم ولرو خو مسؤلینو یې په اړه خبرې ونه کړې. په ورته وخت کې د افغانستان د اقتصادي چارو ځینې پوهان وایي د سیپک په پروژه کې د افغانستان شاملېدل مثبتې اغېزې لري او باید پام ورته وشي. سید قیاس سعیدي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل ده وویل دا چې افغانستان په دغه پروژه کې شاملېږي ملاتړ او اثرات هم زیاتېږي. دا چې امنیت ترې تامین شي او د افغانستان، پاکستان او چین خلکو ته یې ګټې رسیږي موږ یې باید ملاتړ وکړو. که څه هم افغان حکومت په دغه پروژه کې د افغانستان د برخې اخیستو په اړه نظر نه دی څرګند کړی خو ښاغلی سعیدي سپارښتنه کوي چې که افغانستان په دغه پروژه کې د شاملېدو تصمیم لري باید په افغانستان کې له خپلو نړیوالو متحدینو سره مشورې وکړي چې په راتلونکي کې له ستونزو سره مخ نه شي. د ده په خبره چین د امریکا کلک رقیب دی. امریکا له افغانستان سره ستراتیژیک ملګرتیا لري او پاکستان هم د افغانستان د اقتصادي ودې لپاره ښه نیت نه لري. خان محمد سیند، آزادی رادیو، کابل.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ګرجستان د انتخاباتو په اړه رسمي نتایج ښیي چې د دغه هیواد انتخابات دویم دور ته ځي. دا خبرې وروسته له هغې مطرح سوې چې د دغه هیواد د بهرنیو چارو پخوانی وزیر سلومي زور ابیشویلي په لومړني دور کې ډېرې رایې وګټلې خو د شرایطو د پوره کولو لپاره دغه رایې کافي نه وې. نور جزئیات له فریبا ظاهر نوري.
د ګرجستان د انتخاباتو مرکزی کمیسیون نن وختي وویل چې د 99% مرکزونو د شمیرل سوي رایو نتایج ښیي چې سلومي زورابیشویلي 18.6% رایې خپلې کړې دي چې تر خپل سیال ګریګول واشادز 1% ډېرې دي. دا چې هیڅ کاندید ونه سو کولای 50% رایې چې د انتخاباتو د ګټلو لپاره شرط دی پوره کړي، نو د پارلمان مشر نن یوې خبرې غونډې ته وویل چې د ولسمشر انتخاباتو د ګټونکو معلومولو لپاره دوهم دور انتخاباتو ته اړتیا ده. د ګرجستان چارواکي وایي شاید ولسمشر انتخاباتو دوهم دور تر دسمبر د مخه اوسي خو دقیقه نیټه یې نه ده معلومه سوې. زور ابیشویلي د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر و خو اوس د ولسمشرۍ لپاره د یوې خپلواکې کاندیدې په توګه ولاړه وه. په ګرجستان کې د یکشنبې په ورځ د جمهوري ریاست انتخابات وسول. په دې هیواد کې 3.5 میلیونه وګړي د رای ورکولو په شرایطو برابر ګڼل سوي دي. وړاندې داسې راپورونه ول چې ګرجستان به ممکن د قفقاز لومړی هیواد وي چې یوه ښځه د جمهوري ریاست چوکۍ ته وټاکل سي. په ګرجستان کې د جمهوري ریاست لپاره 15 کسان کاندید ول. د ګرجستان ولسمشر جورجي مارګویلا شویلي په دغو انتخاباتو کې له کاندیدۍ ډډه کړې ده. دا په ګرجستان کې له 1991 میلادي کال راهیسې چې پخوانی شوروي اتحاد سقوط وکړ د جمهوري ریاست اووم وار انتخابات دی. دا په ګرجستان کې وروستی وار دی چې ولسمشر به د خلکو په رایه ټاکل کیږي. په ګرجستان کې تېر کال قانون تعدیل سو چې تر روانو انتخاباتو وروسته به رسما نافذ سي. په دغه هیواد کې به له دې وروسته ولسمشر د پارلمان د غړو او د ښارونو او بانډو د منتخبو سیاسي استازو د 300 کسیز پلاوي په رایه ټاکل کیږي.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مو دی ازادي ویب ات آر اف ای آر ایل ټکی او آر جی.
په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې او دېرش دقیقې سوې. اجمل ان په سټوډیو کې د مهم